سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سپېزه عبدالحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړی دی. د حزب اختلاف انتقادونه څه دي؟ په بلوچستان کې په قبایلي جګړه کې 19 کسان وژل شوي دي او دا شان په یو بل جګړه په یو بل برید کې 4 پولیس وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته روان دي. د قبایلي سیمو ترڅنګ د افغانستان او شام په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو. په پایله خبرونو کې ویونکی ګلایاس لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د 4 پولیسو په ګډون 20 کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په لوګر ولایت کې د بهرني ځواکونو د 100 ورځو مخکې عملیاتو کې د ملکی مرګ جوبلې په اړه بخنه غوښتي ده او چین په لومړي ځل خلای جاز چې ستور مزل پکې سپاره دي خلا ته په روانه میاشت کې لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د 4 پولیسوالو په شمول 20 کسان وژل شوی دي. لومړی پیښه د بلوچستان د کوټه ښار په سریاب سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا ناڅرګند کسانو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې یې د پولیسو په وینا 4 پولیسوالا او د وژل کېدو رپورټونه دي. په د پیښې په اړه یو پولیس چارواکي مشال لډیو ته وویل
سلور کانسٹیبل دی چې حالت په ځای باندې مړ شوی دی او ګولۍ په چلیدلې دي خاص کر په سر باندې او په سینې باندې. دا د مختلف کومو سره تعلق لري او د پولیس ملازمین دي کانسٹیبلان دي.
پولیس اتوی برید کوونکې له پیښې وروسته تښتیدلی دي او تر دې دمه کومې ډلې په د پیښې په اړه پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. دویمه پیښه د بلوچستان د ضلع چاغي په سیمه کې د لیویس په سیمه کې رامسته شوې ده چې د لیویس په وینا تیر ماښام د قبایلي شخړې په یو پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 4 ژوبل دي. د لیویس زیاتوي چې دواړه بلوچ قبیلې دي او د دوی ترمنځ له پخوانه قبایلي لانجې را روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د 2012-13 مالي کال لپاره د 3.3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دي لګول شوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر انجینیر همایون خان پرون دغه بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره شاوخوا 90 ارب روپۍ او صوبایي ترقیاتي پروګرام په برخه کې 4.5 ارب روپۍ ایښودل شوې دي. په بجټ کې په مجموعي توګه د 940 منصوبو لپاره پیسې بیل کړې شوې دي. د چین حکومت له افغانستان سره د لږ تر لږه 40 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خپل چینی سیال هو جنتاو سره د جمعې په ورځ وکتل او له خبرو وروسته یې یو ګډه اعلامیه خپره کړې چې تر مخه به یې چین له افغانستان سره صادقانه او دوستانه مرستې کوي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چین به له افغانستان سره له امنیت نه نیولې د ناروغو د مخنیوي تر ساحو پورې مرستې وکړي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چین او افغانستان موافقه وکړه چې په خوب په خپلو کې به استخباراتي معلومات یو بل ته ورکوي او د تروریزم غیرقانوني مهاجرت په غیرقانوني ډول د وسلو او نشي موادو د انتقال او قاچاقو په برخه کې به خپل همکاري لا پیاوړي کړي. علامه زاتبي چین د تروریزم او نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان د هلو ځلو او د دې هیواد د ملي ثبات د ساتلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په لوګر ولایت کې د بهرني ځواکونو د 100 ورځو مخکې عملیاتو کې د ملکی مرګ جوبلې له عمله بخنه وغوښتله. جان ایلن لوګر ته سفر کړی او په مرکز پل علم کې د لوګر له سیمه ییزې چارواکو سره په خبرو کې د دغه پیښه یو غمیزه وبلله او ویل چې دوی په دې اړه جدي تحقیقات کوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د لوګر په برکی برق ولسوالۍ کې په یو کور د ناټو ځواکونو په هوایی بمبار کې 13 ملکی کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم دغه هوایی بمبار غیر منصفانه او د نه منلو وړ بللی و. تاسو د مشال رډیونو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې د ټول وژنې ځای دوره کړې او وایي دوی په دیوالونو وینې کتلې او هغه ځای کې د انساني عذاب بوی لا تر اوسه شته. خوسارون کې د اتیا کسانو د وژل کېدو د رپورټونو تصدیق نه دی کړی. د شول نجات سارونکو د تیر جمعې په ورځ د مزار تل القبور ځای ته ننوتلي چې له دې وړاندې د کلیته نو پرخي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام لپاره د نړیوال استازي کوفی انان سره په واشنگټن کې لیدلی او هغه په هغه پلان یې خبرې کړي چې څنګه د ولسی وګړو ژوند خوندي وساتل شي. په دې موخه کوفی انان ویل
د سوریا مسله یو اصلي ننګونه ده او زه په رښتیا چې منندوی یم چې له خارجه وزیري هیلری کلنټن سره مې په هغه او موجوده خبرو کولو مو کتر لاس کړه کوم چې د خپل پلان د عملي کولو لپاره په حکومت او په ټولو ډلو د اضافي فشار د راوړلو په چارو سرخي.
په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د ولسمشر بشار الاسد وفادار ملیشي په اته او بیا کسانو ډزې کړي، ازای پرې کړي او بیا تر مرګ پورې سوځولي دي. د شام حکومت د دې نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د اټمي سار ادارې د جمعې په ورځ ویلي له ایران سره د اټمي ځایونو ته د اجازه ورکولو په اړه خبرې ترې ناکامه شوې. د اټمي توانایي نړیوال ادارې ویلي چې د ایران د اټمي وسلو پروژو پلټونو په اړه پلان شوې د خبرو اترو پنځم پړاو کې موافقه نه ده شوې. ادارې په یو بیان کې زیاتوي چې په خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی او ایران هغه مسلې راپورته کړي چې له مخکې پرې بحث شوی او پکې نوې خبرې شامل کړي. د سارونکو مشر هرمن نرکټیس په خبرو اترو کې د نه پرمختګ مایوس کن بللې. د اټمي توانایي نړیوال ادارې لپاره د ایران استاد علي اصغر وای د اټمي ځایونو ته رسۍ ورکول لپاره خبرې ترې ډېرې پیچلې دي او په دې کې به نور وخت لګي. او وروسته خبر دی چین په لومړي ځل خلای جاز چې ستور مزلی په کې سپاروي خلاته په روانه میاش کې لیږي چې په خلا کې لمخ کې نه موجود مرکز ته به ځان ورسوي. د چین سرکاري خبري جان زنګوا د رپورټ تر مخه د هیواد شینزوا نه هم خلای جاز او د دې وړلو لپاره توغندې شمالي مغربي سیمې ته لیږلي او په روانه میاش کې به خلاته الوت پیل کړي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګل ایاز وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو مالکانو لپاره د شاوخوا 300 ارب روپیه بجټ وړاندې کړی، خو د دې اختلاف هم مشر ولی تنقید کوي.
د مازز میوان کې ممبر نه دی خبر او په جیو باندې د شپې پټي چلے دا او بجټ تقریبا چې څومره حجم دا غارتله.
ځای خلک وایي د شمالي وزیرستان په رزمه کې د بوټو یوې ناروغي غرونه امځکه شډله کړي.
زه رزمک نظرات کې ما دو ډیره خوشالي او پاونه بوندو تک آشنا و او وست د رزمک نظرات کې ما دو هغه وس خړه سپیرا دي داشي.
د پاکستان د فلمونو پر سټوډیوګانو اوس د ویرانی پرده غوړېدلې. ولی خیبر پښتونخوا د بجټ څخه د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2012-13 لپاره د 303 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د صوبې د خزانه وزارت ویلي بهرنی هیوادونه به د راروان مالی کال لپاره 10 ارب روپی د مرستې په توګه ورکوي. د مشال ریډیو همکار غلام غوث د بجټ غونډې لورغلی او دا تفصیل را لېږلې دي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د کال 2012-13 لپاره د خزانه صوبایي وزیر همایون خان د 303 ارب روپو بجټ وړاندې کړو چې پکې د تعلیم لپاره 12 ارب روپی، د صحت لپاره 10 ارب روپی، د بجلی د نوي 15 منصوبو او د بجلی د لسو زړو منصوبو د جاري ساتلو لپاره 1 ارب روپی په بجټ کې کېښودل شوې او د سرکاري ملازمانو په تنخواه کې به په دې بجټ کې 40% اضافه کولای شي. د کال 2012-13 د خیبر پښتونخوا د دې بجټ په اړه د خزانه سیکرټر صاحب زاده سعید مشال ریډیو ته وویل
په ډیولپمنٹ سایت کې خودبر منصوبې دي چې دا چې کومه تاسو کې د هاته لشم کولې ځکه دا یې پوره دومره لوی کتاب دی تقریبا 900 نه زیات دي. دا چې موږ بچا خان خپل روزګار سکیم له 1 ارب روپې ورکړی دي. زمونږ چې کوم نوی سکیم دی استور پښتونخوا هغه چې کوم په خوانې سکیم نغوم تیری دا کې آی ټی پارک فورم چلیږي. بل زمونږ یو نوی لیپ ټاپ دغه سهار لیپ ټاپ سکیم دی پای کوم 25000 لیپ ټاپ چې کوم 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیټ کول ولا آن میرټ پور کول ولا دینا علاوه چې کوم دینو دا تورغر او دا کوهستان د پاره دا وظیفي سکیم دی پای کې کوم موږ د چکو سکیم چې کوم تعلیم دی هغه پروموټ کول واړو.
په حکمران اتحاد کې شامل له پاکستان پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی غړي او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به پر روان بجټ کې ولستا د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي.
دا یو بیلنس بجټ دی او نان ټیکس بجټ دی چې دغه فردر سټیکس نشته عوام باندې سپور موجود دی. اچول شي ګورنمنت کار
دا نه دي چې خلکو له امپلایمنت ورکي، خو گورنمنت دا کار دی چې خلکو له بیسک ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ ورکي، دغه اساسیس ٹریننگ ورکي چې هغه نه یو خپل هنر دغه لاس کې راشي، دغه خپل روزگار د خپل هغه د قابل شي، هغه لپاره موږ سټیپس اخیستي دي. او باقی دا دی چې موږ انډسٹریز کې دې ځله موږ انسینټیوز ورکو، هغه د راشي خلک هغه د تک انډسٹریز ولګي، خیبر بینک طرف نه فائنانسینګ هم ورلا پکو.
د خزانه صوبایي وزیر د 2012 13 د 303 ارب روپو د بجټ نه علاوه د یو کم دیش ارب او 25 کروڑ روپو زمینی بجٹ هم په اسمبلی کې پیش کړو، او د خزانه د وزیر د بجٹ تقریر د مکملولو وروسته د بجٹ د منزورولو لپاره را بدل شوی د اسمبلی غونډه د دوشنبه د ورځې پوري وزنډولې شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی چې د صوبې پخوانی وزیر اعلی او لجمعیت علما اسلام سره تعلق لري، عبدال اکبر خان د صوبې د واکمن په پزګون د اسمبلی غړی دی، او شازیه بیبي چې تعلق یې له حزب اختلاف سره دی. د مشال ریډیو همکار غلام غوث سره د بجټ په اړه خبرې کړي، راځي چې د دوی خبرګون واورو.
دورانی صاحب، کتا سو زمون د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي په دې بجټ باندې ستاسو څه تاثرات دي؟ هغه خدا وایي چې دغه بجټ دی، دغه مطلب ټیکس فری دی، نور پکې هم مطلب دی چې د عوامو لپاره داسې اقدامات پورته کړی شوي.
اول خبره خدا دا چې دا ډومبي ځل ما وکتل چې بجټ په اسمبلی کې پیش نه دی او په جیو ټی وی باندې د شپې ناشر شو، ډېره انتهایی افسوسناکه خبره وه. او دا د ګورنمنټ هغه ویکنس دي، هغه کمزوریانې دي چې دوی په خپل ادارو باندې کنټرول نشته. او دا د دې معزز ایوان سره هم ډیر زیاته وشو چې معزز ایوان کې ممبر نه دی خبر، او په جیو باندې د شپې پټۍ چلے دا، او بجټ تقریبا چې څومره حجم دا غار اتله 29 ارب روپے دی زمینی بجټ پیل کو. نو کمخ کې کوم بجټ دوی په بخکړو، نو دا غي حجم دوی نو کتلې چې زموږ ریونیو څومره دی او څومره خساره به راځي، خو مونږ یو مایوسکون بجټ ورته ویلې شي.
عبدالله اکبر خان، تاسو دا وایي چې یو خو لکه مطلب دا دی چې دا بجټ تر څومره حد پورې دغه دی متوازن دی، چې هغه کمی مشکلات تاسو په ګوته کوئ چې د تنخواګانو د سیوا کولو دغه مشکل پکې راشي یا نور دغه پکې راشي؟
خبر جداره کنه چې هر کال د سرکاري ملازمینو د ګرانه په وجه باندې 20-25% پورې تنخواګانې سیوا کیږي، او دا غي اثر بیا زموږ په بجټ باندې پریوزي، ځکه چې صوبایي حکومت خو به خامخا چې مرکز سیوا کوي صوبې بم تنخواګانې سیوا کوي. اوس سکال چې کوم 15 روپیا دا یو نوې دغه رو راپریوته، که مثال طور باندې ګرانی نوې راغلی نو تنخواګانې باندې سیوا کېدې، چې تنخواګانې باندې سیوا کېدې دا 15 روپیا به صوبې ترکیه لپاره په نور ترکیه 30 کیمونو باندې به لګېدلې. نو دا خو یو مونږ ته چې کوم دی دغه راشي چې بار 15-20 روپیا هر کال زمونږ دا ایکسترا لاړی شي، که یو مونږ ته یو طرف ته د فیډرل ټیکسز نه پیسې زیاتېږي، شیر زیاتېږي، خو بلې غاړه زمونږ دا دازي هر کال کې 10,000-10,000 شپږ زره نوکرې کریئیټ کیږي، نو مطلب هغه شپه کته زره اغیله بم تنخواګانی ورکیږي. نو زمونږ بجټ رو رو د ترقیاتی بجټ رو رو لګیا دی، هغه کمیږي، هغه کمیده په ان سنس چې کم په سونه سونه سیوا پکې دل پکارو هغه نه سیوا کیږي، نو هغه اثر خامخال صوبې په ترقیه باندې ورځيږي.
شریبي به تاسو دې بجټ لا پیش شو، تاسو دې ته پس نظر باندې ګورئ دی، خو وایي چې د ټیکس فری بجټ دی او ډېر انسینټیوز پکې د عوامو لپاره دی، تاسو څه نظر؟
خبره اصل کې دا د چې بجټ هغه وی چې هغه په د حکومت یو ویژن شو کې د خلکو د لپاره یو روډ میپ وي، هغه سره یو پروګرام وي، او دا چې کم دینو د عام عوام د لپاره چې دین دای په ژوند کې هیڅ بدلاو نشي راوسته. خبره دا ده چې دای خبري کوي د 20% د چکم سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانې بزیاتې کو، دا کتا سو ګورین مهنګایي کې چې په کم تناسب باندې زیاتېږي لګیا دا، آیا دا 20% دای په لایف کې څه چینج راوسته شي؟ او بیا بل طرف ته تاسو ګور چې دا نه بهرانونه د کم د لوډ شیډینګ دی، دا په دې کې تاسو ګور چې بیروزګاری هم هغه عمره اسمان سره خبرې کوي، نو دا قسم بهرانونه خدای قابو کولای نشي. دا یو بل داسې سنیره خوبونه دي چې خلکو لخی، او دا یو بل دوکه ده چې د خلکو تورکې لکه د 2,55,00,000 او د 43 لاکس یو خساری والا بجټ دی، دا عوامو ته ستر ریلیف ورکولی شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی او د واکمن ګوند عبدال اکبر خان او په پای کې چې دغه خبرې کولې د شازیه بیبي چې له حزب اختلاف سره تعلق د بجټ په اړه له غلام غوث سره خبرې کولې. اسوسیټیډ پریس اژانس لیکي تمه ده د رواني اونۍ تر پایه د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکی پیټر لیوای پاکستان ته لاړ سي. د نوموړي د تګ مقصد په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د تړل سوو لارو د مسلې حل کول دي. اژانس لیکي امریکا هڅه کوي چې په دې اړه له پاکستان سره پر ځای ولاړې خبرې بیا پیل کړي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ناټو لپاره د سامان د ایستلو په اړه د شوي تړون لوجې وسته امریکا دریځ پر پاکستان زور ور دی. روانه اونۍ تر دې تړون مخکې پاکستان یوازې خپل ځمکنۍ لار ناټو ته ورکوله چې له افغانستانه د وتو پر وخت سامان وباسي. پاکستان د سامان وړلو لپاره له خپلې خاورې تېرېدونکې لارې هغه وخت تړلې وې چې د 2011 زیږیز کال د نومبر پر 26 د قبایلي سیمې مومندو پر سلالې د ناټو په بمباري کې 40 پاکستاني پوځیان ووژل شول. اژانس لیکي اوس د امریکا د دفاع وزارت یو لوړپوړی چارواکی پیټر لیوای اسلام آباد ته ځي چې د لارو د بیا پرانیستو مسله هواره کړي. له هغه وخته چې لارې بندې دي د ناټو لپاره سامان له منځنۍ آسیا او روسیې ور وړل کېږي. دا لاره د تیرې دوشنبه یا ګل تر ورځې یوازې د دې لپاره کارېده چې افغانستان ته سامان ویوړل شي. د ګل پر ورځ ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان سلا شول چې د ناټو ائتلاف ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر مهال هم لار ورکړي چې خپل سامان یوسي. ناټو لا مخکې له روسیې سره تړون کړی دی چې د وتو پر مهال به د دې هیواد له خاورې خپل سامان وړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری رضوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د دې تړون له کبله امریکا ته ګټه هم رسیدای شي او پر پاکستان یې دریځ هم پیاوړی شوی دی. حسن عسکری وایي که څه هم د منځني ختیځ لارې امریکا ته ګران پریوزي، خو اوس به د پاکستان پالیسی جوړونکو ته ښکاره شوی وي چې امریکا نورې لارې چارې هم لري. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو بل کارپوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود هم ورته نظر لري او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي که امریکا او ناټو ټول سامان د افغانستان د شمال له لارې وایست نو پاکستان به یو لوی موقع له لاسه ورکړي. پخوا د یوې لارې پر سر پاکستان له امریکا $2,500 اخیستل، اوس چې لارې تړلې دي نو $15,000 غواړي، خو امریکا وایي چې یوازې $1,500 ورکولی شي. اژانس د چارو کارپو حسن عسکری له خولې زیاتوي پیسې هم یو مسله ده، خو په پاکستان کې حکومت ښه شهرت نه لري او د لارو د خلاصون په صورت کې د ولس غبرګون اندېښنې پیدا کړې دي.
د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي پیټر لوای پاکستان ته د تک پاړمو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ له پامیر ساحل اوریدي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکي چې د القاعدې د یو بل مشر له وشل کېدو سره اوس د دې شبکې قوت له پاکستانه انتقالې شي. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي کېدای سي د ابو یحیا لیبی له وشل کېدو سره سم د القاعدې شبکې لخوا په تشدد کې زیاتوالی راسي. زمو شمکار بوروال کاکل مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقاله په پیل کې لیکي په دې اونۍ کې د القاعده د دویم مشر ابو یحیا اللیبی وژل کېده. شای په پاکستان کې د دې ډلې له مخ پر ځوړ مشرتابه څخه قوت د دې ډلې ورځ تر ورځ خپلواکه کېدونکو څنګه ته انتقال کړي. ورسپانه د ترګری د مخنیوي لپاره د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دا قوت په ځنګړې توګه هغه یمنی څنګ ته انتقالېږي کوم چې د امریکا ګټې په نشه کوي. ورسپانه لیکي که څه هم د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده مشري ایمن الزواهری کوي، خو د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د ابو یحیا اللیبی وژنې په پاکستان، منځنی ختیځ او افریقا کې د القاعده د مشرتابه ترمنځ اړیکې زیاتې اغیزمنې کړې دي. ورسپانه د شنونکو لخولې لیکي چې کېدای شي چې د ابو یحیا اللیبی له وژل کېدو سره سم د القاعده شبکې د ځوان مشرتابه لخوا په تشدد کې زیاتوالی رامنځته شي. د ورسپانې په لیکنه د دې مشرانو په سر کې د القاعده د یمنی ملګري ډلې مشران دي، کومه چې په رسمي توګه د اے کیو اے پی یا القاعده ان عربین پنسویلا په نامه یادیږي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو پخوانی چارواکی ویل مکینس ویلي چې د ابو یحیا اللیبی وژل کېده به پر اے کیو اے پی اغیزه ونه کړي. ورسپانه لیکي چې د 11 سپتمبر تر ترهګرو بریدونو وروسته د اسامه بن لادن په ګډون د القاعده بنسټ ایښودونکو مشرانو ته په پاکستان کې د موجودیت پر مهال داسې وخت په لاس ورغی چې ژوره تجربه ترلاسه کړي. ورسپانه د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پټو رپورټونو د یو کتونکي چارواکي له خولې لیکي چې د القاعده د مشرتابه لپاره به دا ګرانوي چې اوس هم هغه سی وکړي. د پاکستان په بیت آباد کې د اسامه بن لادن له کور څخه تر لاسه شوي کاغذونه ښیي چې هغه د القاعده د نوي مشرتابه په اړه له دې قبل اندېښمن وو چې هغوی به تیروتنې تکرار کړي. ورسپانه لیکي ابو یحیا اللیبی د دې د باور کولو په لړ کې خورا مهم رول لوبولی وو چې د القاعده په ملګرو ډلو کې ځوان غړي د دوی له ورکړې لارې وانه وړي، او د بیلګې په توګه د القاعده لوړپوړي مشران د هغو بریدونو په اړه اندېښمن وو چې عام مسلمان وګړي پکې وژل شوي وو. د ګلوبل جهادیزم په نامه د کتاب لیکونکي او د ترګری پاړه د امریکا د حکومت سلاکار جیرارد براکمن ویلي چې ابو یحیا الليبی القاعده او د هغوی پیغام پر لار ساتلی. ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکي د القاعده د یمنی څنګ پاړه ډیر اندیشمن دي چې مشریع ناصر الوهایشی کوي. ورسپانه زیاتوي چې ناصر الوهایشی په 1990 ملسیزه کې د اسامه بن لادن شخصي سیکرټر پاتې شوی او د یمن او امریکا دواړو پر ضد د بریدونو څارنه هم کړې ده. د ترګری د مخنیوي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خوانی چارواکي ویل مکینز ویلي چې دا څرګنده ده چې د القاعده ملاتړي به د القاعده د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بریالۍ وي.
د القاعده په اړه د نیویارک ټایمز مقاله بوریوال کاکړ درته وړاندې کړه. اوس هم څو بیرته بلوچستان ته. د بلوچستان له سر شار کوټې څخه 650 کیلومتره د جنوب پر لور د ضلع چاغې په سیمه کې د لیبزو په وینا تیر ماښام د قبایلي شخړې په یوه پیښه کې نږدې 19 کسان وژل شوي او 4 ټپیان دي. لیویز وایي دواړه قبیلې بلوچ دي او د دوی ترمنځ له پخوا راهیسې قبایلي لانجه روانه وه. نیاز مسخیل تفصیل راکوي.
د چاغي تحصیلدار نصیر احمد مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې پیښه د پخوانی قبایلي دښمنۍ په ترڅ کې د سلامزی او محمد حسنی قبیلو ترمنځ رامنځته شوې. دی وایي د سلامزی قبیلې پر 15 کسانو مشتمل ډلې پر محمد حسنی قبیلې په درنې وسلې برید وکړو او د محمد حسنی قبیلې دوه کسان یې ووژل. وروسته د دواړو قبیلو ترمنځ خونړۍ پیښه رامنځته شوه. د زیاته کړه برید کوونکې ډله له برید وروسته د غرونو پر لور وتښتېده، خو لاره ورځ خوره کسوه او د غرونو هغه خواته لاره نه وه. هلته بلې خواته د برید ښکار سوې قبیله تر برید کوونکو ورسېده. دواړه خواته د ډزو او درنې وسلې تبادله وسوه چې په نتیجه کې ټول برید کوونکي کسان وژل سوي، د کومو شمېره چې 15 ده او پر کوم چا چې مخکې برید سوی د هغو له اړخه دوه کسان وژل سوي. دا چې اوس وضع څنګه ده او لیویزو د امنیت ساتلو لپاره څه کړي؟ تحصیلدار نصیر احمد د پوښتنې په ځواب کې وویل
بالکل
ډزبندي سوې، انتظامیه وضع مکمله قابو کړې او دا وخت لیویز په پلټنو بوخت دی. قبایل د پیښې له ځایه تښتېدلي او حالات انتظامیه قابو کړي. د ځایي چارواکو په وینا وژل سوي کسان یې خپلو قبیلو ته حواله کړي او 4 ټپي کسان یې د درملنې لپاره کوټې ته وړي. لیویزو پیشه یوازې قبایلي شخړه بللې او د دې تر شا سیاسي یا نور علتونه یې رد کړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوسم جو شمالي وزیرستان ته. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې رزمک سیمه او شاوخوا ځنګلاتو کې یوه ناروغي خوره سوي چې لکه بل د رزمک شایسته ځنګلونه په وچېدو لګیا دي. د سیمې خلک وایي د سیمې ښکلې نظارې اوس خړې سپېرې سوي او دغه ناروغي په تیزۍ سره نورو ځنګلاتو ته رسي او تر اغېز لاندې راولي. د مشال د همکار رپورټ ته غوښتي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی رزمک ځای خلکو وینا ده چې د رزمک او خواوشا په ځنګلو کې یوانه پیژندل شوې ناروغي خوره شوې ده چې له کابلای په زرګونه ونې بوټي اغېزمن شوي دي. د سیمې خلک وایي چې د رزمک پښنو ونو بوټو آباد غرونه داسې په نظر راځي لکه چې پکې اور لګېدلې وي او د ونې بوټو پاڼې سرې بدلې شوې دي. د رزمک اوسېدونکو ابراهیم په مختلفو ځنګلو کې دغه خوره شوې ناروغي په اړه مشال ریډیو ته وایي.
بالکل
ریڈیو انچارج بختور جان وائی چپدے اڑا پولیٹیکل انتظامیہ تا یو لیٹر ہم دالا چاروا کو لطرفا غلی دے او په خلکو کې دا یره ده چې دا سینا دغه ناروغي په خلکو کې هم خوره شي.
ریډیو رزمک ته یو خاطر غلای دی چې ای پی ای په نوم در غلای دی چې تاسو ای پی ای نه پښتنه وکړي چې خلک شي زړه ډور لګولای شي. چلو د غربي مریخ ته پرېږ ده چې دا بیماری داس نه وي چې وړ بچو ته خلته ولګي. دلته مخ چې کوم رزمک غر دی میش ګرینډ مرتبه په دمو دي تاسو یو لاین غونډه لګدلای دی خېری کو نه ونس د پوه سار پر مکمل دغه بیماری وخصه د ګرینډ نه ونس د شخیمار میټخون پر ته چې تومره غر دی چې امیز د علاقې خلک دا ناکله پښتنه وکړه نو دا وی چې دا تقریبا 17-18 کړه اندازن خو دې په دانه حل یو توشې چې دا ځنګل ته نقصان لګولای دی نو خلک تشويش لګدل دي چې دا سنوي چې دا څومره بیا سلسله د غره ولا دا ټول چې په لپټ شو نه خري دا غر ته باندې شي.
خیر اسلام وای چې دا دې ناروغي له کابل در ازمګ اغښنې نظر اوس خړې سپېره په نظر راځي.
د ویړې په موسم شه د میز در ازمګ علاقې کې مادو دا په ونه بند ډیر خوشالې دو ویش کې کیمه بیماری پر غړې دو ونه تیرې خړې لیدشي تک سیر ځنګال وو وشت در ازمګ نظر چې کیما دو ډیر خوشالې او په ونه بند تک آشنا وا او ویش در ازمګ نظر کیما دو هغه ویش خړې سپېره لیدشي او په زرینا پلکینا ونه په وچاول بند لګیا دي او د علاقې خوان درنګو پوته نشي کدا بیماری کنټرول نشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی ځنګلات او محکمې افسر فارستر احسان الله وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې دغه غلطه ټیمونه استولې دي او په دغه ځنګلاتو کې خورشوي چینجي یا پشې یلې بټرۍ ته لګلې دي چې د بیمارۍ د خورېدو سبب معلوم کړي.
پشاور سے پی ایف آئی بندے پابندے دے بندے ریسرچ سے ہدایت کیا رہا مثال دا پکیما دوئی سرا وہ مثال دے ختم سی وہ امید ہے کہ اس سال دسے ورے دے سے دے ریزلٹ ہو سی سکیما بیماری پلا کے دلیا دو دا دے موسم دے گرمی سرا وہ پخپلا ختم سی دا خلق دا سائی چے کٹ نہ کوئی دے دے بیا دے سنولے مثال امکان ستا چے دے کٹائی ونو کوئی دے سی
دا سیم خلق وائی چے در ازمک پا یوش میر غرونو باندے آباد زنگلو کے دا غن روغی پا تیزی سرا پا خورے دو دا او نور زنگلاتی ہم دا خپلا غز لاندے را وستی دی. دوی وایي که دغه ناروغي زر تر زره کابو نشي نو د خپلې قدرتي ښکلا او د یخ موسم د وجې نه مشهور رزمک به ډېر زر شاړ او ویجاړ پاتې شي.
د رزمک په ځنګلاتو کې د بوټو باندې د لګېدلې ناروغۍ په اړه رپورټ اورېدی. په دومه نیمایي کې د جنوبي وزیرستان د زرملنې د مشکلاتو په اړه یو رپورټ لرو خو دا به وروسته وي. په اوس زو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه کې خلک د بجلی د نشټوالي او زیاتې ګرمۍ له امله اوس د پخوا په شان یو ځل بیا د لاس پکې یا ببوج کاروي. د چ په دې سیمه کې د دې ببوجو استعمال څومره زیات شوی او ځای خلک پر څنګه گزاره کوي په دې حق باندې د خیبر د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو چې د یو ببوج خرڅونکو له ژغه پیل شي.
د گرمی دشمن میں روڑے روپ لس روپے دانا رو رہا ببوزی راغلی لس روپے دانا رو رہا دار
دا غگ پا خیبر سیمہ کی دا ببوزو یو خرسون کی دے چی دا وکوی پا دے گرمی کی با یخا ہوا در کوی. دا خیبر کبیلی سیمہ خلق وای چی که هرچو دا انرژی شخصی متبادل ذریع پیدا شوی دی خودوی وس نلری او دا بجلی دا نشتوالی لاملا یو زلبیا حقی پا خوانی وقت پشان پا جون تیرولو مجبور دی چی خلقو با پکی دا هوا دا پارا دا بجلی دا پکو پا زی ببوزی کار رول. دوی وای چی پسی مکی دا گرمی زیادی دو سرا بجلی هم غیب شوی دا او دا ببوزو اخیستو تای مخکڑی دا. دا غا ببوزی دا خیبر جنسی پا بیلابیلو بازارونو کی خرسیگی. دا خیبر پلوارگی بازار کی دا ببوزو یو خرسون کی نجیب الله پا دی حکلا مشال ریڈیو تا وای
بس گرمی دا کنه بجلیان نشته خلکو دا پاره ټینشن دی بغیر پکی گزاره نه کیږي او دا ببوز چې ځان ته وی لاس نستړه کیا چینه ولا ببوز ډیر زبردست.
د خیبر څخه خیلو سیمی یو تن علی آباد پردی چې ببوز یخلی د استعمال په حق لای وای
دا بجلی مشته نه او بس بجلی واچه او گرمی ډیره او بل دغه پاره ځان ته چې بس یا ماشومان ته او ځان ته وغو.
او د خیبر سیمی یو بل تن عمران وای چې د زیاتې ګرمۍ له وجې دغه ببوزی اخلي.
بس کور کې بس خویند و میند ورونه دغه له بس اخلو ببوزی نو بجلیګان شته نه تا وروته او بلس پلاران ورونه دغه ته و بس.
کبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو چارواکی وای چې په ملک کې د بجلی شارټفال زیاتېدو او په خیبر سیمه کې د زیات لوډ له امله دغه بجلی بندوي او د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتورټی وای چې په قبایلی سیمو کې خلکو ته د انرژي متبادل ذریع ورکولو دپاره 4.5 کلیو سروې مکمل کړې ده او د شمسي توانایي شیشې به ورکوي.
د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې له ګرمۍ څخه د ځان ګټو لپاره د لاس پکې یا ببوجو خرڅلاو زیات شوی دی په دې اړه مو رپورټ اورېدی.
دا مشال ریډیو ده.
وسم دولس نیمه بجې کېدونکو دی ګلایاز د خبرونو لنډیز اوروي.
په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د سلور پولیسو په ګډون یو ویش کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د 2012-13 مالي کال لپاره د 3.3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د چین حکومت له افغانستان سره د 40 میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په لوګر ولایت کې د بهرني ځواکونو د 100 ورځو مخکې عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه بخښنه غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د اټمي تسار اداره وای د ایران سره د اټمی زاینو ته د اجازه ورکولو په اړه خبرې ترې ناکامه شوې او د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې د ټول وژنې ځای دوره کړی ده.
د ګلایا زخمو د خبرونو لنډیز واوریدئ. په دې دومه نیمای کې دفته یو شمېر نور رپورټونه لرو، لکه د شام په اړه باندې، د افغانستان کې د ناټو د مشر د معافی غوښتلو، او د چین او افغانستان ترمنځ معاهده، په خوست کې د باغونو د چلغوزي د باغونو خرڅلاو، د ډول د زرملنی، او د پاکستان د سټوډیو په اړه سټوډیوګانو د فلمو سټوډیوګانو په اړه رپورټونه لرو. خو اوس زو اسلام آباد ته، اسلام آباد کې سراج ظهیر د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
نن که هم موږ د نور کله پشان پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو، نو مختلف ورځپاڼو مختلف خبرونه په خپلو سرخو کې راغستی دي. دې کې اکثریت د پیښور چاودنې ته نظر کړی دی، لکه د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل سرخی کې لیکي چې پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس حمله کې د شپږ زنانو په شمول 60 تنه وژل شوي دي. د انګریزي ژبو ورځپاڼو اکسپریس ټریبیون، ڈان او دی نیوز دی پیخه کې د مړو شمیره نور لس خای. مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې د خیبر پختونخوا بجټ کې د لیپ ټاپ اسکیم او پیښور د پاره د اوبو او نکاسۍ د کمپنۍ اعلان وشو او تنخواګانې 40% سیوا شوې. آج ورځپاڼه بیا دا خبر صدا سی ورکوي چې د خیبر پختونخوا ټیکس فری بجټ اعلان شو، چې پکې د زده کوونکو د پاره د لیپ ټاپ اسکیم شروع کولو اعلان وشو. ایکسپریس ورځپاڼه د پاکستان د ولسمشر د خولې دا خبره په سرخی کې راغستی چې د ارسلان کیس کې به پیپلز پارٹی د هیچا سره نو دريږي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداريو باندې. د پیښور نخبریدونکو مشرق او آج ورځپاڼو خپل اداري پیښور کې په اوسنۍ 14 باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پیښور کې 400 سړک باندې د سرکاري ملازمینو په بس باندې حمله کې د یو شمېر کسانو د وژنې او ټپیان کېدو پیښه ډیره افسوسناکه ده. اداري مخکې لیکي چې د جمعې په ورځ چې کومه پیښه رامخېده شوې ده، کدا د ترهګرۍ یا تحریف کاری سلسله وي او که هر څه به د پلټن وروستو معلومیږي. خو مونږ ګڼو چې دا یو بده پیښه ده، ځکه چې کدی کې یو پلو سرکاري ملازمین په نخ کړی شو، نو بل پلو پکې ماشومان هم وژلې شوي دي. اداري وړاندې وایي چې د پیښې وروستو چې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین چې کومه په اشارو کې د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په حق له اعلی کچ د اتفاق خبره کړې ده، نو د دغه په رڼا کې دا مونږ ویلی شو چې پیښور کې خدای مکا د سغټې پیښې لپاره تیار اوسېدل پکار دي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت وزیرستان کې د اپریشن فیصله کړی وی، نور لپاره دي چې د صوبایي دارالحکومت پیښور په شمول د صوبې د نور سیمو د حفاظت لپاره تیاری وکړي او دارنګ دي هم نور مهم اقدامات باوري کړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پیښور کې د هرې پیښې وروسته صوبایي حکومت لخوا د توي تسلی بیانونه ورکولې شي، خو که وکتې شي نو د دې نه هیڅ نه جوړیږي. نو باید چې د دې پیښې د متاثرینو سره پوره مالی مرسته وکړي شي، نو هله به د دوی په زخمونو باندې کم از کم سلک ډیر مال هم غوري کړي شي. اداریا اخیر کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به د متاثرینو سره د مالی مرستې او ژوبلو ته د ویډیا علاج ورکول لپاره زر تر زره احکامات جاری کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری په شنګای تاون تنظیم غونډه کې دا اعلان د ستاینې وړ دی چې ګنی پاکستان به د منشیاتو په حق له د عالمی کانفرنس قربتوب کوي. اداریا د صدر آصف علي زرداری د دې وینا په حق له لیکي چې آصف خو زموږ ملک کې په نور مسلو کانفرنسونه، سیمینارونه او غونډې کیږي، خو دا به یو ډیر ګام وی او خه کانفرنس وی چې پکې به د منشیاتو یا نشیستو کو د مخنیوي لپاره په چارو غور کولې شي. اداریا اخرې کې لیکي چې تمه ده چې په شنګای تاون تنظیم غونډه کې په کوم خبرو اتفاق شوه دی او د پاکستان صدر چې د کوم مشرانو سره په مختلفو چارو خبرې اترې کړې دي چې هغه باندې عمل درآمد باور کړي، ځکه چې د دې ټولو چارو تعلق د بشري ترقۍ او خوشحالي سره دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې ګل آیاز د برتانیې مجله اکانومیسټ او کریسچن ساينس مانیټر دا دواړه لوستي. اکانومیسټ مجلې لیکي پاکستان په دې وروستۍ کې امریکا را پرولې ده، او کریسچن ساينس مانیټر بیا لیکي افغانستان امن ته اړتیا لري، نو ولې د امریکا قانون جوړونکي د جنگ په تناظر کې پالیسیانی جوړوي. مهم ټکي له ګل آیاز اورو.
اکانومیست مجلې کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو القاعده شبکه له تباهي سره مخامخ کړي، او د دغه شبکې په لسکونو کمانډران یې وجلې دي. د القاعده دوی مشر ابو یحیی الليبي د وجل کېدو وروسته یوازې ایمل الزواهری پاتې شوی چې د دغه ډلې مشري کوي. مجللی کې د امریکا او پاکستان ځینې چارواکي غواړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پرې شي، خو د دوړو خوانه پالیسي دوی له یو بل سره نږدې ساتلې دي. په اسلام آباد کې د اړیکو پر ځای کولو په اړه خبرې ترې روانې دي چې په سفارتي کچا ټولې مسلې هوارې کړي. په دې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان نه پلان چې په 2014 کال کې د ځواکونو وستل هم شامل دي. مجللی کې په امریکا او په پاکستان کې ټاکنې کېدونکې دي، او دا یو مسله ده چې په نومبر کې د امریکا صدارتي او روان کال کې به په پاکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي، نو د دوړو هیوادونو کورنۍ سیاست به هم بدل شي. مجللی کې د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی. د دې سربېره سېنېټر جان کېری چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي اوس خپل زغم له لاسه ورکړی. پاکستان په آخري ځل هغه وخت امریکا راوپاروله چې کله یې ډاکټر شکیل اپریدی ته د بند سزا ورکړه. ډاکټر شکیل اپریدی د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له سی آی اے سره مرسته کړې وه. مجللی کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وایي له پاکستان سره پیچلي اړیکې او په ځینې وختونو کې مشکل او خجالت سره مخامخ شي، خو د دوی په وینا امریکا به په اسانۍ سره لاړنې شي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د افغانستان په سفر مقاله خبره کړې. ورسپان لیکي ولې په امریکا کې قانون جوړونکي افغانستان ته د جنگ په تناظر کې ګوري چې دغه هیواد امن ته اړتیا لري. ورسپان لیکي مسله دا ده چې د لسو کالو راهیسې د یاغیتوب ضد تګلاره کامیابه نه شوه چې وسلوال طالبانو ته ماتې ورکړي، او دا خبره هم شک لري چې د کال اخیر پورې به لږ ځواکونه پاتې شي او کامیابی به لاسته راوړي. وسلواله جګړه به روانه وي او د دې ختمېدل په نظر نه راځي، او کېدی شي چې کورنۍ جګړې په لور روان شي. کچری داسې کیږي نو ولسی مرګ جوبله به زیاته شي. په سماجی پرمختیا او د ښځو حقوقو کې کوم لاسته راوړنې شوي هغه به په سین له شي. ورسپانلې کې افغان حکومت او ناټو مشرانو له طالبانو او نورو یاغي ډلو سره د سولې خبرې اترې تایید کړي، خو د امن بهیر په شروع کې دوه سره لوی تاوان او خندان رامنځته شوي. ورسپانلې کې امریکا او د هغه ملګري او پاکستان هم په افغانستان کې دغه ډلې په دې قانې کړي چې سیاسي جوړجاړې وکړي، نو په دې بهیر کې لا نور کار کول پکار دي. ورسپانلې کې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن راوستل لوی چیلنج دی. په لومړیو کې طالبان او نورو ډلو د امن خبرو اترو ملاتړ کړی وو، خو په دې رستو کې د خبرو اترو نه تښتیدلی او له امریکا څخه یې غوښتل دي چې امریکایي چارواکي دي له مخکنی وادي پوره کړي او د ګونتانامو بندیخانی نه دي یاغیان خوشی کړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ګل آیا څخه اوریدل. وروسته له هغې چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان وړ مورځ امنیت شورا ته وویل چې په یاد هیواد کې د ده د سولې پلان نه عملي کېږي، نوموړی په دغه لړ کې د نو لارو چارو د لټولو په موخه د جمعې په ورځ د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره رسمي لیدنه کړې. رپورټونه وایي چې امریکا قسم په شام کې د تاوتریخوالي روانه لړۍ په کلکه غندي، خو د لمنځولو لپاره د دغه هیواد پر ضد فوجي طاقت کارولو ته لا هم زړه نه دی شکړی. له واشنگټنه هارون باچا رپورټ راکوي.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په واشنگټن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره د رسمي لیدنې پیلولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د خپلو خبرو په ترڅ کې به دوی هڅه وکړي چې د سوریا د روغې جوړې په پلان د عمل یقیني کولو لپاره په نویو لارو چارو غور
وکړي.
د سوریا مسله یو اصلي ننګونه ده، او زه په رښتیا چې منندوی یم چې له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره مې په هغه یو موضوع د خبرو کولو موقع ترلاسه کړه، کوم چې د خپل پلان د عملي کولو لپاره په حکومت او په ټولو ډلو د اضافي فشار د راوړلو په چارو سرخي. باید وویل شي ښاغلی انان د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه د سوریا د یو کلن تاوتریخوالي پای ته د رسولو لپاره په دغه هیواد کې اوربند اعلان کړل چې ورباندې د عمل کولو خبره ورسره حکومتي او هم اپوزیشن ډلو ومنله. تر دغه وروسته که څه هم ویل کېدل چې د سوریا حکومت خپل ځواکونه او پوځي مهمات له خاري سیمو په بشپړه توګه بهر ته نه دي ایستلي، او د تاوتریخوالي د یکه دوکا پیښو رپورټونه به هم ورکول کېدل، خو شاوخوا دوه اونۍ مخکې په هولانو سیمه کې د یو سل او اتو کسانو ډلیزې وژنې او څو ورځې وړاندې هماغه ښار ته نږدې د مسلمانانو په یو کلی کې د لکتر لگا اتاو یا تنانو د یو مخیزه وژنو خبرونو د سوریا لپاره د اناند سولې پلان وای چې تر ډیره به ارزښت کړي دي. د دې حقیقت ادراک په خپل کوفی انان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تیر زیارت ورځې په خپل وینا کې وکړ. په عین وخت کې د غربي نړۍ هیوادونو هم په سوریا کې د عامو خلکو وروستی بېرحمانه وژنې په کلکه غندلي او له واکه د ولسمشر بشر الاسد د لرې کېدو خپلې غوښتنې تیزې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم له کوفی انان سره د رسمي ملاقات پیلولو په وخت د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې حکومت یې په سوریا کې د نوموړي د پلان د عملي کېدلو موضوع جدي نیولې ده. په خارجه وزارت کې د یو ملګري یو همکار د ملګرو ملتونو د پخواني عمومي سکتر او شریک ځانګړي استازي کوفی انان هرکلی کول زما لپاره د ویاړ خبره ده. موږ به هغه خبرې پر مخ یوسو چې نوموړي له موږ سره او د نړۍ له نورو یو شمېر ملکونو سره کړي دي چې د امنیت شورا د تیرې ورځې هغه هم پکې شامل دي. د دې خبرو هدف دا دی چې موږ څرنګه هغه شپږ مادي پلان ته چې د رامخته کړی دی د سوریایي حکومت زیات غبرګون راجلب کړو. راپورونه وایي د ولسمشر براک اوباما ادارې په دې ویلو سره چې ولسمشر اسد په سوریایانو د حکومت کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی په نوموړي په بار بار له واک څخه د لرې کېدو لپاره غږونه کړي، خو په یو نوي جنګ کې د کېوتلو له خبرې سره د امریکایانو زیاتېدونکي اختلاف ته په پام سره د سوریا پر ضد د پوځي طاقت له کارولو څخه یې تر اوسه ډډه کړې ده. په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د سوریا په ګڼ شمېر سیمو کې د بشري بحران په څیر د حالت د پیدا کېدو له امله خبرداری ورکړی او چین ویلي چې د کوفی انان پلان لا هم له کاره نه دی غورځېدلی او باید په کې ښکېل ټول خواوې له نوموړي سره د ده په هڅو کې لا ډېرې مرستې وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
وسم د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه او وروسته به قبایلي سیمو ته ځو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن د جمعې پر ورځ په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د وژل شوو او لسی وګړو د وژنې په اړه بخښنه غوښتې ده. جان ایلن پرون د لوګر ولایت سفر کړی او هلته په مرکز پولی عالم کې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره کتلی و. هغه په لوګر کې د ملکیانو وژنه یو غمیزه وبلله او ویل چې دوی به په اړه جدي تحقیقات وکړي. په دې اړه نور تفصیل له فریدا هوټ سیفی څخه اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو د وژنې له امله بخښنه وغوښته. هغه د جمعې په ورځ لوګر ته سفر کړی و چې خپله د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د قربانیانو له کورنیو او د دې ولایت له چارواکو بخښنه وغواړي. د حمله د تیری چهارشنبه په شپه د ائتلافي ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د نیولو لپاره شوی و چې په کې سیمه ییزو خلکو ته د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون تلفات واوښتل. افغان چارواکي وایي چې په دې پیښه کې اتلس ملکیان وژل شوي دي. جان الن چې په پل علم کې څه باندې شلو تنو راټول شوو کسانو ته خبرې کولې وویل، زه په دې پوهیږم چې هیڅ ډول معذرت غوښتل نشي کولی چې په دې پیښې کې مړه شوي ماشومان او یا نور بیرته راژوندي کړي، خو زه غواړم تاسو په دې پوه شئ چې زه له تاسو بخښنه غواړم او موږ هغسې چې لازمه ده د دوی د کورنیو غم به وخورو. په کلو کې د شپې لخوا پر مخالفینو حملې هغه مسله ده چې وار وار د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ملکیانو د تلفاتو پر سر د جنجال سبب شوې ده. د نړیوالو ځواکونو په وینا د عملیات د مخالفو وسلوالو د مشرانو د منځوړلو لپاره مهم رول لوبوي. د تیر اپریل په میاشت کې داسې یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې افغان ځواکونو د شپې لخوا د عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخیست او په لوګر کې د تیرې چهارشنبې په عملیاتو کې هم افغان ځواکونه شامل وو، خو افغان ولسمشر په دې پیښې کې د ځایي خلکو په وژنې کې نړیوال ائتلافي ځواکونه ګرم بللي دي. د عملیات محکوم کړي دي او د دوی څخه یې وغوښتل چې د دې پیښې په هکله چې ولې ماشومان پکې وژل شول بشپړ راپور ورکړي. ناټو او همداشان افغان چارواکو ویل چې د دوی عسکرو د طالبانو د یو مشر د نیولو لپاره عملیات کول. کله چې عسکرو غوښتل هغې ودانۍ ته چې د نظر وړ کس پکې وننوځي، په دې وخت کې په دوی ډزې وشوې او کله چې جګړه پیل شوه دوی د هوایي ځواک څخه مرسته وغوښته. خو کلیوال وایي چې هلته په کور کې واده و او تر دې یوه شپه مخکې هلته د واده د مراسمو لپاره کور له خلکو ډک و او په سبا یې تر بمبار وروسته دوی د مړو جسدونه په یو موټر کې واچول، د ولایت مرکز ته ولاړل او هلته یې د هوایي برید پر ضد د اعتراض غږ اوچت کړ. یو افغان ډاکټر چې په پیښه کې د مړو جسدونه معاینه کړي او له دوه میرمنو سره چې په پیښه کې ټپیانه شوي خبرې کړي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې غوښتل چې په دې کور کې شپه تېره کړي، ځکه دوی فکر کاوه چې د واده په پلمه باورته پنازه پیدا شي. ولی وکیل وای کله چې ناټو او افغان ځواکونه په نیمه شپه د کور ته راغلل، نو د دې کور له ټولو خلکو یې غوښتي چې بهر راووزي، خو وسلوالو له کوره د خلکو د وتلو مخه ونیوله. وکیل ویلی په دې پیښې کې اتلس کسان چې دوه زاړه سړي، څلور مېرمنې، درې تنکي ځوانان او نه تنکي ماشومان پکې شامل وو ووژل شول. وکیل د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې شپږ تنه طالبان هم په دې پیښې کې له منځه تللي دي. تر دې دمخه د سیمې پولیس ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. جنرال جان الن اویل عسکرو چې د هوایی حمله غوښتنه یې کړې، په دې نه پوهېدل چې په دې کور کې دننه ملکیان دي. پر دوی حمله وشوه او د دوی خوا ته یو لاسي بم ګزار شو چې زموږ درې کسه پکې ټپیان شول. جان الن د مخطر دی چې خپل پیغام د لوګر خلکو ته ورسوي، د لوګر له والي او نورو چارواکو سره وکتل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې غونډې کې د لوګر والي طاهر خان صبري له جان الن څخه وغوښتل چې د پیښې عاملین محاکمې ته راکاږي. صبري همداراز ویلي چې ناټو ځواکونه باید په خپلې پوځي تګلارې له سره کتنه وکړي.
د ناټو د عمومي قومندان په افغانستان کې د جنرال جان الن د لوګر د پیښې په اړه بخښنه د فریده هوټ سیفي رپورټ مو اوریدي. چینو افغانستان په داسې حال کې د اړیکو د لا پراخولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی چې وار لمخه د افغانستان د ګیسو، تیلو او میسو د رایسلو لپاره چین سرمایه‌کاری کړي. په افغانستان کې د چین د رول د پراخېدو په اړه بشیر ګواش یو رپورټ لري.
افغانستان او چین په 2014 کال کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو لوتلو وروسته د اړیکو او همکاریو د پراخولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو لخوا په خبر شوی مشترکه خبر پاڼه کې ویل شوی چې چین به افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو د ورکولو ترڅنګ د سرحدونو د امنیت او روغتیا په برخه کې مرسته وکړي. چینایي ولسمشر هو جینتا او افغان ولسمشر حمید کرزی سره په بیجینګ کې په ملاقات کې ویل
دا وخت افغانستان یوې مهمې انتقالي مرحلې ته داخل شوی. چین د افغانستان یو باوري ملګری دی. چین په اوس او په راتلونکي کې پر خپل دې خبره کلک ولاړ دی چې د افغانستان سره به د مخلصانه مرستو په ترڅ کې خپله دوستي جاري وساتي.
د افغانستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي اریان یون وایي چین د افغانستان ګاونډی دی او هر قسمه تړون ورسره افغانانو ته ګټې لري.
چین د هغه مملکتو څخه ده چې اوس په نړۍ کې تقریبا یو غوره قدرت دی او په اقتصادي لحاظ ډېر مخکې روان دی. نو د دې په خاطر کوم تړون چې د افغانستان او چین ترمنځ لاسلیک شوی دی، نو دا به د افغانستان لپاره ډېر مناسب او ډېر ګټور وي. دا د دې په خاطر چې د 2014 کال نه وروسته چې کله پوځیان د افغانستان نه وځي نړیواله ټولنه په دغه وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید خپل پښتو ودرېږي. نو د دې په خاطر که چین په دغه برخه کې په اقتصادي برخه کې د افغانستان حکومت سره همکاري کوي، مخصوصا د قانونو په برخه کې چې د دې رسپانو په برخه کې، نو دا به د افغانستان لپاره یو غټ عاید وي او بالاخره موږ به خپل په ځان متکي شو.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي په چین کې د شانګهای سازمان په کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د دغه سازمان د څارونکي حیثیت ورکړل شو، د چین ولسمشر هو جینتا رسنیو ته وویل چې په دې سازمان کې شامل چین، روس او د مرکزی ایشیا هیوادونه په افغانستان کې د پراخه رول غوښتونکي دي. اریان یون وایي چې د چین لخوا په افغانستان کې پراخه رول کومه بده خبره نه ده او د سیمې هیوادونه به ورسره ستونزه ونه لري. د یادونې وړ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین د تیلو سرکاري کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د تیلو او ګیس د راوستلو قرارداد کړی. چین همداراز د لوګر د انکو د مسو کان کې هم سرمایه کاری کړی.
د خوست په غرنیو سیمو کې د چلغوزو ونې پښنه کې، یعنی ترڅو فصل پوښوي او رسیدلې نه وي خرڅې شي، خو وروسته چې فصل کوم مرض وکړي، ژلې ووهي یا لبل کوم آفت سره مخامخ سي، نو د خلکو ترمنځ لانجه را پیدا کیږي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال را کوي.
په خوست کې ځینې باغلرونکي او باغوانان د خپلو باغونو میوې مخکې لیدې چې میوې بخیر شي څو میاشتې وړاندې په سوداګرو خرڅوي. په دې کې ډېر ځله داسې هم شوي چې باغونه ګلۍ او یا نورو طبیعي آفتونو وهلي او یا یې له توقع لوړ حاصلات کړي، خو کله کله داسې هم شوي چې له یوې خوا پر بلې دعوه شوې ده او د تاوان غوښتنه یې کړې ده. په دې کې د نورو میوو او باغونو تر څنګ د جلغوزیو ځنګلونه هم دي چې د سیمې خلکو په خپل منځ کې سره ویشلي او ځینې بیا د مجبوریت له مخې له وخت وړاندې خرڅ کړي دي، خو د ډېر زیان په صورت کې بیا د دوی ترمنځ نه یوازې د داوی شوی بلکې کله کله نښتې او تاوتریخوالی هم شوی دی. د خوست د زدرانو د سیمې دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم د دا ډول پیښو شاهدان دي وایي:
میمونم رسول محمد اصل زدرون یم او زه خپله په زدرونو کې ډیر غرینه لرم د غوټې زلغوزۍ خو اکثره دغه لکه داسې پیښیږي چې غوټې ته تقریبا په نمه وتمه میاشت په نم تاریخ نیمی په زدرونو کې ګډیږي خو دلته خلک مخکې مخکې په پنځمه میاشت کې په څلورمه میاشت کې خرڅه کړي دي. خو په دې کې دا مشکل جوړیږي چې دغه کله ریټي نه دی معلوم، لکه پاکستان نه ریټر معلوم شي اوس خلک په 5000 ریټي صوبې ته کړی وي، ولته ریټ چې کیم دی یو لکه ته ورسیږي، نو دغه د غره والا بیا جنجول وسره کو. او کله بیا داسې شوي وي چې په 5000 د بلې صوبې ته کړی وي، آز کې ریټر ولویږي 6000 روپۍ شي، نو بیا دا وي ته چې مو ته د پلونای بریت خاله و دا خو اوس کامه شوه. نو په دې وخت کې هر وخت کې دا هر کل دی میک په غره کې خصوصا مو ډېرې لنجې په دانه تیرې کړې دي.
هغه سړی چې چا په خرڅ کړي وي هغه سړی بیا مطلب نقصان نه مني. او یو نیم سړی خلا جوړه کړې وي چې که ګلۍ په وشوه زه تو ته کټۍ کم، خو مو یو ځل ځل یې نه ده چې د کټۍ ورته کړې دو. او دغه سودو مخته زه ښه نه بلمه، اخیر ته چې مول لږ غوټکی شي، د غوټه غوټکی شي، خوړب کې کیک وشي، خانې برابرې شي، یغه نه بس که سودو څوک وکړي پارو نه لري.
د خوست د منګلو په سیمه کې هم د جلغوزیو ځنګلونه شته چې هلته هم دا ډول معاملې کیږي، خو ولې خلک د دا ډول پټو سترګو سود سودا کوي؟ حاجي جمال منګلی په اړه وایي:
واخر ته ونته دا خلک چې کوشش کوي چې د غوټې مخکې وخولم، دې دا چې دا سودوګر نه ویروګري د ګاټه وکړم، آ سړی به نه پوهېږي چې نشته پکې، او زه به ګاټه وکړم زه پوهېږم پېژنم چې غوټې ډېرې پکې دي. نو دا ګاټې دپاره د خپل نفس دپاره دا کوشش وکړي چې زه خپله دا سودو مخکې وکړم، ګاټه به ته وکړم.
د یادونې ده چې دا مهال د یو کیلو جلغوزیو بیه نږدې زر کلدارې ده چې بهر ته په صادرېدو یې بیه نوره هم لوړېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته. جنوبی وزیرستان کې د زرملنی سیمه ده او له یو شمیر مشکلات سره مخامخ ده. دا مشکلات څه دي؟ د مشال ریډیو همکار یو رپورټ پرې جوړ کړی.
زرملان د سولی وزیرستان و داسې سیمه ده چې کومه او یا زره هکړه میدانی او سامم زکا لري. دا د ګمل غاړې په خوړه پرته ده، خو بیا هم د اوبخور د سهولت نه محرومه ده. دلته سلیمان خیل قبایلیون پنډریژي چې کوم ته د ابادولو په غرض چا هم مخ ور اړولی نه دی. دوی د بنیادي سهولتونو نه محروم او سیمه یې بیخي پسمنده پاتې ده. د زرملان یو سماجی کارکون فیروز سلیمان خیل په دا سره په دا رنگ جاگی جی
نه دی اوبو سیستم سا شلی نه سڑکو سیستم سا نه دی بجلی داسې لکه څرنګه چې مناسب ده داسې طریقې کار سا نه دی صحت په لحاظ باندې څه شایسته علاقې کې بیمار را ته جوړ شي بیا گاڑی بندوبست نه وي ډاکټر خو بالکل هسته ساه نه بیا مو په موټر سایکل باندې مثال یا په داسې څه بل حساب باندې ځان وانه ته را رسوا کی بیا مریض یا په لاره باندې فوت شي مړ شي یا تقریبا دلته بیرته ځای را رسي ډېر کمزوری شوی وي.
د سیمې یو بل و سدن کا ملک گلاب خان ویایی
زرمیلن کی ازیا زر کڑم زکا دل ک بالکل دا وبن لری دا بجلی د مغ نس لک مغ ته بورنگو نہ مخت لگی دلی دی بورنگو نہ خوشیری په بجلی چلی دی لک د دیزل و وس مغ نہ لرو دا بورنگو نہ دا شای و نہ چلی دو مغ ته لک بجلی نس ک د مغ په جای کی سی اندوانی کی دی لک ټول پاکستان کی دورا خی اندوانا نہ کی دی لک د منی ټماټر کی دی دا زرمیلن او با دا غالیا زرې کړم زکه مقصد انشاء الله دا ټول وزیرستان ته به غله او سوزی د ورسی له غلې سره زرمیلنه کې قسم قسم باغونه لکه مالټا امرود سنتالو لکه هر شی میوه جات ور سره جوړېدلای شي. سیرې موږ سره څوک مهرباني وکړي او څه توجه ورکړي.
روز سلیمان خیل یو ځل بیا
د ما دا عرض ده چې دا د ما آواز د انسانیت په بنیاد باندې د یو شعري په حیثیت باندې که دا د ما خبرې دي لوړو حاکمانو ته د موږ سره چې څوک تړلي دي یا د موږ چا سره تعلق ته دغو غوږو ته د ورورسول او دا د موږ په علاقه باندې لږ زړه یې پرې وسو. د ورور طریقه یې راته جوړه کړه، د هسپتال جوړه کړه، بجلۍ والا یې راته جوړه کړه، د ایجوکیشن والا یې راته جوړه کړه. حاکمانو ته توفیق ورکړي دا د موږ په علاقه باندې لږ خصوصي نظر واچي.
د زرمیلان د اوسېدونکو د غاز نیمګړتیاوې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي په مخ شک شې شوې هغوی وویل
موږ دا کوشش وو چې زه د زرمیلنې د توی خولې دپاره یوه جرګه وغوړو د ګورنر سره موږ ملاقات وشي. دا مې کړی دو اول مې کړی او وسم په دا واده باندې زه ویلوړی وم چې زه د دغه جرګه بیا ګورنر سره ملاوه او د دغه د ژاړو فریادو او ګورنر ته مې بخښه کړې. زرمیلنې سکیم نور داسې مسلې دي چې د موږ د واسطه کېږي پاک شو. زه حتی امکان کوشش کاو چې دا زرمیلنه اکشلي خوره ده بوده شي زرخیزه شي او زرمیلن خلک په خپله خوره بوده ابو
د زرمیلان اوسېدونکي بیایي چې که په زرمیلان کښې د اوبه خور منصوبه فعال شوه بیا به نه صرف د دوی بلکې د سیمې تقدیر به هم ورسره بدل شي.
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوک
ډېره سخته
ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. وسم د خبرونې په پای کې د پاکستان د فلمي سټوډیوګانو په اړه یو رپورټ. یو وخت چې پاکستان کې د فلمونو یو شمېر سټوډیوګانې وې چېرته چې به د نورو ژبو د فلمونو سربېره د پښتو ژبې فلمونه هم جوړېدل او د یو شمېر خلکو روزګارو سره تړلي وو، خو نن د فلمونو نه جوړېدو له کبله ځینې سټوډیوګانې بندې شوې او که یو نیم موجود هم دي نو په هغه کې د یو فلم جوړونکي لپاره هیڅ سهولت نشته. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ واورئ.
سټوډیو د یو فلم په جوړېدو کې مهم کردار لوبوي چېرته چې فلم ډایرکټر ته د فلم جوړېدو لپاره منظرونه، مشینري او نور ټیکنیکل آلات هم په یو ځای کې ترلاسه کیږي. پاکستان هم د نړۍ په هغه ملکونو کې شمېرل کیږي چې د فلم صنعت لپاره ورسره شانور، باری، ایونیو او شباب سټوډیوګان موجود دي. چېرته چې د یو فلم جوړېدو لپاره کلی، دوکانونه، حجرې او منظرونه جوړ کړی شوي دي. خو د بده مرغه د وخت تیرېدو سره سره د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې جوړ شوي یو شمېر سټوډیوګان په بندېدو شروع شوي دي، چېرته چې یو وخت کې د پنجابۍ، سندۍ، اردو او پښتو فلمونه جوړېدل او ورسره د یو شمېر هنرمندانو روزګار تړلی وو. د پخوانو فلمونو ډایرکټر او لیکوال کیسر سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې یو وخت وو چې د پاکستان فلمي صنعت د پښتو او پنجابۍ په فلمونو باندې آباد وو او د دې سره سره د یوې اندازې مطابق 100,000 تخنیکي هنرمندانو او اداکارانو خپل روزګار کولو. د فلمونو جوړېدو له کبله اوس دا هنرمندان په نورو مزدورو کولو مجبوره شوي دي، ځکه چې لاهور کې تقریبا 15 لوی او واړه سټوډیوګان وو او اوس هغه بند شوي دي. د زیاته کړه
موږ ډایرکشن ته دا غاړه وخت تقریبا 85-86 نواله سره تقریبا 94-95 پورې دا حالات دي. دا سټوډیوګان هم خو دلته کاروبار کو هر ځای کې دی، هغه په کاروبار باندې کوي که ځای کې کاروبار وي نو هغه به حق کاری چې کوم دی کاروبار دی هغه به خنق کاری. بیا نمبر هغه لوی لوی سټوډیوګانې لوی لوی ځمکه وه غټه غټه دغې خرچې او دغې نو مخکې چې فلمونه جوړېدو دا قرضې خو به دغې برابر ځوې دغې یو کاروبار روان وو. کله چې دا فلمونه ختم سلطان رای لاړو، بدر صاحب لاړو، تقریبا ګرځ چې تقریبا د پنجابۍ
د موجوده وخت د سی ڈی فلمونو ډایرکټر امجد نوید وویل چې یو طرف ته د فلمونو جوړېدل بند شوي دي نو بل طرف ته د پښتو سی ڈی فلمونه په لوی شمېر کې جوړېږي، خو په کومو سټوډیوګانو کې چې د سی ڈی فلمونه جوړېږي نو د هغې حالات بیخي خراب دي، ځکه چې دې ته پاملرنه نه ورکړل کیږي.
نن نه صورتحال د سټوډیو نو هغه چېرې د مالکانو په وجه خراب دی، ځکه چې هغه ځای خو له حکومت نه شي جوړول او په هغې انکم هغې ته راځي پکار ده چې هغې جوړ کړي. موږ خو دلته له پېښور نه ځو لاهور ته، کنه نو دلته نه موږ اگر خپل کټونه یا خپل بېسری خو نه شو وړی، موږ ته پکار وو مالته کې وي چې هلته لاړ شو هلته کې بس یو کټونو والا دی هغه سره هم یو قسمه کټونه دی چې هغه 575 ډرامو کې هم هغه 2-3 کټې وي هم هغه بالستونه ګنونه دي هغه سلطان رای او هغه وحید مراد زمانه کې به استعمالېده. سټوډیو کې همدغه مات کورونه دي چتونه نشته دی نور څه مسایل هغه پکې نشته دی ما هغه پخوانی جیسا هغه 1975 نه کم سټوډیو ونه نو هغه سټوډیو ده بلکې هغې نه بتره ده.
د فلم ډایریکټرانو وینا ده چې پاکستان کې د فلم دا سټوډیوګان یو تاریخي حیثیت لري او که دې ته حکومت پام ورکړو نو دا د پاکستان تاریخي ورثه ګرځېدی شي. کله چې د دې سوال جوابولو لپاره مشال ریډیو د پنجاب د کلتور څانګې سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.